د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راغلی، او په بادغیس ولایت کې 14 دولتي سرتیری د طالبانو په برید کې وژل شوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم قدر من اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه نن د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لمړی په مکرې خبرونو ته چې فرشته جلال زئی چمتو کړی دی.
سیاسي مشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره سره جوړ سي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې پر زرو واوښتې، او په روسیه کې یو قانون چې د روسیې د بشري حقونو شورا انتقاد ورباندې کړی و توشی شو. پوره خبرونه واورئ. د ناتو تړون په افغانستان کې پر سیاسي مشرانو او د هغوی پر پلویانو غږ کړی چې په بیړني ډول خپل اختلافونه حل کړي او یو پراخ بنسټی حکومت جوړ کړي. د ناتو تړون په یو بیان کې چې نن خپور شوی لیکل شوی چې د افغانستان سیاستوال باید د سولې لپاره له برابرۍ شوی موقع کار واخلي. په بیان کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د موافقې لپاره د خبرو پیل و تاریخي موقع ده چې په دې هیواد کې د ډیرو کلونو بحران پای ته ورسیږي. وسوالو طالبانو د روژې مبارک میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړ. ولسمشر اشرف غنی پرون د روژې د مبارک میاشتې د رابرېدو په مناسبت په پیغام کې وویل چې حکومت او د افغانستان خلک له طالبانو غواړي چې په دې میاشت کې له تشدد لاس واخلي او اوربند کړي. خو په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر غنی د اوربند وړاندیز منطقي نه ګڼي، ځکه د سولې پر بهیر لانجې او اختلافونه لا نه دي حل شوي. سهیل شاهین ویلي چې د بندیانو د تبادلې په پروسه کې د ځنډ او د سولې پر بهیر د اختلاف له امله به یې وسوال جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن وویل چې د وسوالو طالبانو 1550 بندیان تر اوسه له بنده خوشې شوي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره او د بندیانو د تبادلې په اړه د جمهور رئیس د فرمان پر اساس دا کسان د هغوی د روغتیايي وضعیت، د عمر او په بند کې د تېرې کړې مودې له مخې خوشې شوي دي. د امنیت شورا ویلي چې د کسانو او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه کړې چې هغوی به بېرته جګړې ته نه ستنېږي. په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته وګړو شمیر 1330 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تخصصي روغتونونو د برخې رئیس نظام الدین جلیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستي یو شواروس کې په 12 ولایتونو کې 95 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
کندهار 53، کابل 11، تخار 10، پنجشیر 5، ننګرهار 5، هرات 3، فرا 2، غزنی 2، لغمان 1، دایکنډی 1، پروان 1 و نیمروز 1.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه 43 تنه له دې کبله مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه مصوبه توشیح کړه چې د روسیې د بشري حقونو شورا نیوکې ورباندې کړې وې. د پوتین لخوا لاسلیک شوی سند نن د روسیې د جمهوري ریاست پر وپاڼه خپور سو. د نوي قانون له مخې د نړیوالې دوهمې جګړې د پای ته رسېدو نېټه د سپتمبر د میاشتې 3 ته بدله شوې ده. په داسې حال کې چې په نور نړۍ کې د 1945 میلادي کال د سپتمبر 2 د دې جګړې د پای ته رسېدو رسمي نیټه بلل کېږي. په دې ورځ جاپان رسمن تسلیم شو او جګړه پای ته رسېدلې اعلان شوه. خو په روسیه کې نوی قانون د سپتمبر 3 چې د پخواني شوروي ځواکونو د جاپان پوځ ته ماته ورکړه، د جګړې د پای ته رسېدو رسمي نیټه ګڼي. جاپان او روسیه د جګړې د پای ته رسېدو رسمي موافقه تر اوسه نه ده لاسلیک کړې او د کوریل پر ټاپوګانو لانجه لري. دا ټاپوګان د پخواني شوروي ځواکونو د جګړې په پای کې اشغال کړي وو او روسیه لا هم د خپلې خاورې برخه ګڼي. د روسیې د جمهوري ریاست د بشري حقونو شورا تیرونی په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په نیټه کې بدلون یوه تېروتنه ده. روغتیایي کارپوهانو او څېړونکو پر خلکو غږ کړی چې له کووید 19 ناروغۍ د رغېدو لپاره دي د ضد عفوني موادو له پیچکاري یا خوراکه جدن ډډه وکړي. دا خبرداری در هغه وروسته خپور شو چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وویل چې دا په زړه پورې ده چې څېړونکي پر دې غور کوي چې د ناروغ انسان وجود ته د ضد عفوني موادو پیچکاري کول شاید د ناروغۍ په لمنځه تللو کې مرسته وکړي. په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه په یوه غونډه کې دا نظر هم وړاندې شو چې د هوا له ګرمېدو سره شاید دا ویروس مړ شي. خو په امریکا کې د لاسول په نوم د زد افونی موادو د تولید شرکت ریکت بنکیسر نن په یو بیان کې ویلي چې د ځان مسولیت ګڼي چې د ناسمو باورونو او اټکلونو د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي او ردوي چې هغه مواد چې دوی تولیدوي د کورونا ویروس د مخنیوي یا درملنې لپاره اغېزمن دي. دې شرکت ویلي چې په هیڅ ډول شرایطو کې باید هغه مواد چې دوی تولیدوي د انسان وجود ته ورداخل نسي. همدا شرکت په بریتانیا کې د دیتول په نوم زد افونی مواد جوړوي. د شرکت ویلي چې دا مواد که چیرې انسان وخوري په زهرو بدلیږي. او په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د موسیقي مشهوره ډله رولینګ سټونز ونتوانېده چې خپل نړیوال هنري سفر سرته ورسوي. خو دې پیژندل شوې ډلې پرون خپله نوې سندره پر خپله وبپاڼه مارکېټ ته راایستلې ده. د رولینګ سټونز نوې سندره ګوست ټاون یا د ارواګانو ښار نومېږي. دا سندره د دې ډلې دوو غړو جاکر او ګیټار ژغونکي کیټ ریچرډ لیکلې ده. د نړۍ د وګړو له 15 یوه برخه په کورونو کې بنده ده. نږدې 2.1 میلیونه وګړي کورونا ویروس نیولي او تر 1.9 لک زیات انسانان له دې کبله مړه شوي دي. د ګوست ټاون د سندرې لیکوال جاګر ویلي چې د ګوست ټاون دا سندره د اوس وخت لپاره نه وه لیکل شوې، خو فکر کوي چې د نړۍ له اوسني وضعیت سره ډېره مناسبه ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې، په داسې حال کې چې په هیواد کې د کورونا وایرس نوی پیښې ثبت شوی، د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په پلازمینه کابل کې سخت ګرځبندیز تطبیقوي.
کابل ټولې دروازې تر جدي څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول.
د بادغیس ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې د ولسي پاڅون کوونکو 14 سرتیري وژل شوي او 9 نور اسیران دي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي چې د سولې د هڅو په ترڅ کې تر اوسه 1500 طالبان له زندانونو خوشي کړي دي. د خوست لوالي سره په دې ولایت کې د جرمونو د زیاتېدو په اړه مرکه لرو.
یوه خبیثه کړۍ د تروریزم، غاصب او فاسد په افغانستان کې نظام ته ننه او د بیرون غواړي چې کمزوري.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په تیرو 3 میاشتو کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په مکړی قدرمن اوریدونکو، د نننې مازیګرنې خبری مجلې لومړی راپور ته، په افغانستان کې د روژې په لومړی ورځ نن په پلازمینه کابل کې د خلکو پر تاګ راتګ جدي ګرځبندیز لګیدلی وو. د کورنیو چارو وزارت وایي لنن څخه په پلازمینه کې د خلکو او ټرافیک پر مخ جدي ګرځبندیز تطبیقوي. د دې وزارت چارواکي وایي دا ګرځبندیز به د حالت تر دې کېدو پورې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات لکابل د ازادۍ رادیو خبريال خاطر پردیس راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس د تازه پیښو خبر ورکړ. د دې وزارت لوري رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویل شوی چې تازه په ټول هیواد کې 15 د کورونا ویروس مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا لومړی لوړ شمیر دی چې په 24 ساعتونو کې په افغانستان کې ثبت کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په کندهار کې 53، په کابل کې 11، په ننګرهار کې 10، پنجشیر کې 15، په هرات کې 3، غزنی، فراه، پروان، دایکندي، لغمان او نیمروز ایتونی کې یو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده. لدی سره مهاله د افغانستان د کورونی چارو وزارت سر لنن ورځ، یعنی جمعې ورځ، په پلازمینه کابل کې یو ځل بیا سخت ګرځبندیز عملي شوی او هیڅ چاته په ښار کې د ګرځېدو او بازارونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د کورونی چارو وزارت د ویان مرستیال مروه مینی ازادي رادیو ته وویل چې د غیر ضروري وتلو لپاره له کور څخه بل هیڅ پلمه نه ده پاتې.
کورونی چارو وزارت د پریکړې پر اساس درنو هیوادوالو سره د پخواني شریک شوی نوملړ پرته د نورو پر وړاندې سرلنن څخه ګرځبندي په جدید ډول باندې عملي کړ. د دې ترڅنګ کابل ټولې دروازې تر جدید څارنې لاندې وي او د خلکو له هر ډول تګ راتګ څخه مخنیوی وسو او د کابل په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه هم وتړل شول.
دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه د روژې میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د دې میاشتې لومړۍ ورځ چې ګرځبندي هم دی، له یو خوا د حکومت له لورې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د افغانستان حکومت په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد نږدې یو میاشت مخکې د کابل ښار د قرنطین کولو پلان عملي کړ. له ضروري حالاتو پرته پر تګ راتګ بندیز، د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ملکي خدماتو ډیرو ادارو رخصتول په دې پلان کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې تر دا مهاله په هیواد کې د کورونا وایرس له امله 340 کسان مړه شوي او 138 کسانو بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
له آزادی رادیو خبری مجله اوري. د بادغیس ولایت سیمایز چارواکی وایي د وسلوالو طالبانو په ډله ییزه حمله کې د ولسی پاتسون کوونکو 14 تنه سرتیري وژل شوي او 9 نور اسیران دي. د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د شپې د دوربینونو په کارولو سره تیره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. په دې اړه له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
په بادغیس کې د جګړې اور لا هم تود دی. په تازه پیښه کې د پنجشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د مرکز اړوند لامان سیمه کې د ولسی پاڅونیانو پر پوستو بریدونه کړي او مرګ ژوبله یې ورړولې. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی برهانی وایي ولسی پاڅونیان چې د ملي امنیت د ریاست اړوند دي د هرات قلعهنه او د لوی لارې په اوږدو کې د لامان په سیمه کې پری طالبانو برید کړی. 14 تنه وژل شوي او 8 تنه اسیران شوي. دا چې په دې برید کې طالبانو تام مرګ شوبله وخت کنه پاره یې مو سره
کوشش.
امنیتي سرچینې وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو کلونو کې پرمختللي وسایل لکه د شپې لخوا د لید دوربینونه ترلاسه کړي. د دوی په وینا په نوو وسلو او وسایلو د طالبانو له سنبالېدو سره د دې ډلې لخوا کونړۍ حملې زیاتې شوي. د بادغیس د والي د ویان په وینا طالبانو د تیر شپې په برید کې هم له همدا ډول پر مختللو وسلو او تجهیزاتو کار اخیسته. د بادغیس د خلکو یو شمېر استازي په دې ولایت کې د نامنیو زیاتې دل د حکومت د بیغورۍ پایله ګڼي. په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استازي ضیاءالدین اکازی ازادۍ راډیو ته وویل خبرلی اکازی وایي که همداسې دوام وکړي ولسوالي خو پرېږده، د دې امکان شته چې مرکز هم د طالبانو لاسته ولویږي. مرکزی حکومت د بادغیس ولایت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. زموږ ځوانان هر ورځ شهیدانیږي، اسیرانیږي، خو دوی هیڅ توجه نه کوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته تمه وه چې د جګړې شدت به کم شي، خو اوس لیدل کېږي چې طالبانو یو ځل بیا په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په لویدیځو ولایتونو کې جګړه توده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د روژې د میاشتې په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د روژې د میاشتې په درناوي اوربند ومني، خو دې ډلې د پرله پسې غوښتنو سربېره هم تر اوسه اوربند ته غاړه نه ده ایښي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د دې ویر شته چې وسلوال طالبان په سږنۍ روژه کې په لویدیځو ولایتونو کې خپل بریدونه نور هم زیات کړي.
په بادغیس ولایت کې د طالبانو په حمله کې د 14 ولسی پاڅون کوونکو سرتیرو د مړینې او د 9 نورو د اسیرېدو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر دې مهاله 1500 طالب بندیان آزاد کړي دي. د شورا پر خپل ټویټر په یو نوي بیان کې ویلي دي چې خوشی شوي بندیان د کورونا وایرس پر ضد مبارزې او د سولې په پروسه کې د ښه نیت په هدف له بنده آزاد شوي. طالبانو هم د افغان حکومت 16 بندیان آزاد کړي، خو افغان حکومت ویي چې یوازې 19 تنه له دې ډلې افغان پوځیان دي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه فرمان لمخې چې د تیر لمریز کال د کپ په 16 نیټې د 1500 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه ورکړی و، تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو نوي ټویټ کې د تازه بندیانو د خوش کېدو خبر ورکړی. دغه شورا په ټویټر باندې لیکل شوی چې افغان حکومت تر دا مهاله 1550 طالب بندیان لبن څخه آزاد کړی دي. د دې ټویټ په حواله آزاد شوی زندانیان د هغوی سن، روغتیايي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره د کورونا سره د ښې مبارزې او د سولې پروسې د پرمختګ په نیت خوشی شوی دی. په دې ټویټ کې دا هم ویل شوی چې دا لړۍ به د هیواد په کچه دوام مومي، څو د ولسمشر له فرمان سره سم تر 1500 پورې طالب بندیان له بند څخه آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو هم د افغان حکومت 60 تنه بندیان آزاد کړي دي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي و چې ټول خوش شوي بندیان د افغان حکومت کسان دي. هغه څه چې بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا اساسه وبله وی ویل چې د طالبانو له لوري په آزاد شویو بندیانو کې یوازې 19 کسان افغان پوځیان دي او پاتې نورې ملکي او د دولت مامورین دي. د افغان حکومت له لوري د بندیانو د خوش کېدو لړۍ په داسې حال کې دوام لري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارک میاشتې په رارسېدو سره له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړي. هغه څه چې بیا طالبانو یې په اړه د رد ځواب ورکړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر د دې غوښتنې په ځواب کې د دوهې د موافقې پر بشپړه تطبیق ټینګار کړی او ویلي دي چې حکومت د کورونا وایرس د وبا په حالاتو کې د طالب بندیانو ژوند په خطر کې اچولی. شاهین ویلي په دې صورت کې د اوربند غوښتنه معقوله نه ده. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو طرفونو ترمنځ د اوربند او بندیانو په اړه د نظر اختلاف په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکي محب شریف له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي.
ما عقیده دا ده چې طالبان په دې پوهېږي چې که چېرې موږ جګړه ودروله، نه ناټو، نه امریکا، نه افغان حکومت او نه نړیواله ټولنه بیا موږ ته کوم اهمیت راکوي. یوه مسله، افغان حکومت ته چې زه څومره ګورم، افغان حکومت ته یوازې د دې چې د سولې په ارتباط باندې زیات فکر وکړي، زما په نظر باندې افغان حکومت غواړي چې مسله ځانمنه کړي او په دې شکل باندې هغه هوکړلیک چې تر اوسه پورې وجود لري په یو ډول نه په یو ډول باندې که چیرې د دوی د خواستې او د دوی د غوښتنې سره سم عملي کېږي خوښو ته ښه، که عملي کېږي نه پرېږده چې ځانمن شي او په دې شکل باندې دغه څه چې هوکړه پېښوي لرې کړی شي.
ښاغلی شریف د سولې او افغان وژنې لړۍ د درېدو لپاره باید دواړه طرفونه له خپل ځان څخه نرمښت وښيي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د نورستان خلک د جګړې لښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د ازادي راډیو له خبریال روحلا انوري سره په خبرو کې ویلي دي چې د خلکو ژوند په داسې حال کې چې روژه پیل شوې ده، له یوې خوا د کورونا وایرس لخوا او له بلې خوا د جګړو په ترڅ کې له ګواښ سره مخامخ ده.
د نورستان اوسیدونکي د روژې په مبارکه میاشت کې په جنگ کې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې له یوې خوا دوامدار جنگونو خلک ستونو سره مخ کړي او له بل لوري کورونا وایرس ولسونه بیروزګاره کړي او د ژوند مشکلات ورته زیات کړي دي. د مرکز پارون اوسیدونکي جواد ازادي راډیو ته وویل،
هر ګورو چې تر هر نامه لاندې وي افغان وژنه کوي، کاغذ د هیواد دننه وي او که د هیواد بیرون وي، د خدای په لحاظ اوربند وي. چون له یو خوا د کورونا ناروغۍ له بده مرغه ورځ تر بلې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې سرایت کوي، فراخېږي، ټول په یو ټغر سره کښېني او د سولې، یووالي، اتحاد او اتفاق ورورګلوۍ لاره غوره کوي.
دوی وای روژه د برکتونو، رحمت او ورورولۍ میاشته. نو وسلوال طالبان او په جنگ کې ښکېل اړخونه دي په خپل منځ کې تلپاتې سوله وکړي چې افغانان په آرامه خپل عبادت ترسره کړي. عصمت الله وای،
روژه میاشت کو ډېرې برکتي میاشت، افغانستان بدبختۍ سره مخامخ ده، مشکلات دي، هم د حکومت نه غوښتنه ده او هم د طالبان ورون چې یو بل ته انعطاف پذیري وکړي او اوږه کښته کړي او خبره ته کښېني او مشکل شریک حل کړي.
دینی عالمان هم وایي افغانان د جنگونو او د کورونا وایرس له امله د ډېرو بدو حالاتو سره لاس او ګریوان دي. نو په جنگ کې لښکېلو خواوو غواړي چې د جنگ ګرمولو پر ځای دي د جنگ سړولو او اوربند لپاره کار وکړي او د یو بل له وژلو دي لاس واخلي. د پارون قومي شورا مشر مولوي کریم الله ازادي راډیو ته وویل،
دی الله رحمتونو په نظر کې ونی شي او جنگونه دی بند کی، ځکه چې رمضان د عبادت میاشت ده، د دې خاطر په کار ده. یو طرف ته دغه کورونا مرض چې په دنیا کې شایع شوی ده، نو د دې په خاطر باندې موږ همیشه غوښتنه ده، خاص کر د علماو د خانه چې دغه جنگونه بس کی.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په جنگ کې لښکېلو خواوو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنز د روان زیږدیز کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شو. افغانانو هیله درلوده چې د یاد هوکړلیک سره به په افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي، خو لا تر اوسه یې هم د سولې او امن راتلو دغه ارمان نه دی پوره شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
راپورونه وایي چې په خوست ولایت کې جنایي جرمونه زیات شوي دي. د خوست والي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې تروریستي ډلې او همداراز د ځمکو غاصبین د جنایتونو اصلي عاملان دي. د خوست له والي حلیم فدایي سره د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل مرکه کړې. ښاغلی فدایي د دې مرکه په پیل کې وایي
څېړنې روانې دي، ورته کمیشن ټاکل شوی دی. زه فکر کوم دا د هغو کړیو لاس دی چې نه غواړي افغانان له سولې نه برخمن شي او غواړي چې افغانستان تل د ناامنۍ سره مخ وي.
خبره ابتدایي که لږ اضافه وضاحت ورکوي، څوک دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه سبوتش کوي یا نه پرېږدي چې د افغانستان خلک آرام ژوند ولري؟
په دې کې هېڅ شک نشته چې هغه خلک چې د افغانستان خلک آرامي ته نه پرېږدي، هغه پردي کړی دي، هغه خطرناک استخباراتي کړی دي. اما یوه خبیثه کړی د تروریزم غاصب او فاسد، دا درې داسې کړۍ دي چې همیشه افغانستان کې نظام ته ننه او د بیرون نه غواړي چې کمزوری کړي.
غاصب او فاسد په خوست کې دومره لوی ګواښ دی چې هغوی وکولی شي داسې یو برید تنظیم کړي؟
فکر کوم دا یوه کړۍ ده، دې کې تروریزم غاصب او فاسد او دا یوازې تر خوست پورې محدود نه وي. دا یو ډېره پراخه شبکه لري چې نه یوازې په خوست کې بلکې دغه مافیایي کړۍ او دغه ډول وګړي هم له تروریستانو سره، هم له غاصبینو سره، هم له فاسدینو سره لاس لري. او دا په لویو لارو باندې، په ښارونو کې، په نورو ولایتونو کې دوی له یو بل سره کافي اړیکې لري، او یو بل څوک د معلوماتو له نظره، څوک د پلانګزارۍ له نظره، څوک د اجراءاتو له نظره یو بل حمایه کوي.
خاله فدایي، په وروستي یو کال کې دا تر ټولو سخت برید و. مخکې تاسو ته خپلو کشفي ادارو او نورې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي داسې معلومات تاسو سره شریک کړي؟
له موږ سره کشفي اردان نه وخت نا وخته دغه ډول معلومات شریکوي، او د دې پېښې په اړه باندې هم تقریبا اونۍ له مخه بغسی اطلاعات ول چې دښمن پلان لري.
دا کوم ځای کې چې برید وشو دا یوه امنیتي ساحه وه. څه فکر کوئ دلته امنیتي ادارو غفلت نه دی کړی؟
زه فکر کوم چې له غفلت نه اخوا په د سولې هغه توافق چې له امریکا سره طالبانو کړی دی، او هلته هغوی دا ژمنه کړې وه چې دوی به په لویو لارو، ښارونو، د ولایت په دفترونو او په بیسونو باندې حمله نه کوي، شاید دغه زمونږ امنیتي ځواکونه په خوشبینۍ کې واقع کړي وي، او د خوشبینۍ په نتیجه کې هغوی دلته یو غدر وکړه او له دغه نه یې استفاده وکړه تر څو دغسې یو حمله ترسره کړي.
د خوست والي محمد حلیم فدایي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په خوست ولایت کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو او د تروریستي حملو د زیاتېدو په اړه خبرې کولې. د یادونې وړ ده چې د خوست پر والي ښاغلي فدایي هم د سه شنبې په ورځ د موټر بم حمله وشوه چې دی ورڅخه روغ ووت، خو د ده د دوو ساتونکو په ګډون 14 کسان پکې ټپیان شول او یو ماشوم پکې ووژل شو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاجکستان ولسمشر له کاروانګرو او مالدارو غوښتي دي چې سږ کال د روژه نه نیسي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو د کمیسیون په یو راپور کې تاجکستان یو له هغو هیوادونو بلل شوی چې مذهبي ازادۍ پکې محدودې دي. د تاجکستان حکومت وایي تر اوسه د کورونا وایروس حتی یوه پیښه هم نه ده ثبت کړې، خو له کروندګرو په دې خاطر د روژې د نه نیولو غوښتنه کوي چې د ساري ناروغیو پر وړاندې د بدن مقاومت کم نشي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له کروندګرو غوښتي چې سږ کال روژه ونه نیسي، چې صحتمند پاتې شي او په کروندو کې کار وکړی شي. د دغه مسلمان هیواد چې د افغانستان ګاونډی دی حکومت ادعا کوي چې هیڅوک پکې په کورونا وایرس اخته شوي نه دي، خو ولسمشر یې امام علي رحمان پرون پنجشنبه وویل چې روژه د دې سبب کیږي چې انسان د ساري ناروغیو په وړاندې کمزورې شي او په ناروغۍ اخته شي. د تاجکستان ولسمشر د روژې د مبارکې میاشتې په درشل کې لیکلي، سره له دې چې دا ډول ساري ناروغۍ تر اوسه پورې زموږ په هیواد کې نه ده لیدل شوې، خو د دې معنا دا نه ده چې بې پروا شو او لاس تر زنې ورته کښېنو. سره له دې چې د تاجکستان حکومت ادعا کوي چې په هیواد کې د کورونا هیڅ پېښه نه ده ثبت کړې، حکومت خپلې ټولې پولې تړلې او د جماعتونو د بندولو په شمول یو لړ اقدامات کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. ښاغلی رحمان د حکومت پلوه دینی عالمانو په قول ټینګار وکړ چې روژه نیول کروندګرو، مالدارو او نورو هغو کسانو ته چې سخت کارونه کوي تاوان لري. رحمان ویلي پر هغو ټولو کسانو چې په کروندو کې کار کوي ژغ کوي چې د خپلې روغتیا او د خپلې کورنۍ د سوکالۍ لپاره تر مناسب وخت پورې د روژې د نه نیولو فتوا عملي کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون تاجکستان د مذهبي ازادیو د ځپلو او په مذهبي ازادیو د بندیز د لګولو له نظره د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد بللی دی. د امریکا د دغه کمیسیون د تیر کال په راپور کې راغلی د تاجکستان حکومت هڅه کوي چې د مسلمانانو دینی عبادات په دقیق ډول کنټرول کړي او د هغو کسانو چې خپل دینی عقاید بیانوي د عمر د خبرو د ځای او نیټې په شان ډېر واړه جزئیات ثبت کوي. ولسمشر رحمان د خوراکي موادو د تضمین په اړه دا پیغام په داسې حال کې ورکړی چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت د پیسو له نړیوال صندوق او مرستندویانو څخه پر نړیوال اقتصاد د کورونا وایرس له اغیزو سره د مقابلې لپاره د فوري مرستې غوښتنه کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له کروندګرو او مالدارو غوښتي دي چې سږ کال د روژه نه نیسي. ښاغلی رحمان ویلي چې له کروندګرو په دې خاطر د روژې د نه نیولو غوښتنه کوي چې د ساري ناروغیو په وړاندې چې د ده مقصد شاید کورونا وایروس و د بدن مقاومت کم نشي. او د هم د دې خپرونې وروستی راپور د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په تیرو دریو میاشتو کې بشري مرستو ته لاسرسی محدود شوی دی. دا اداره وایي د 2000 میلادي کال په لومړۍ روبه کې 133 داسې پیښې شوي چې بشری مرستو ته لاسرسی محدود کړی و. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل درې میاشتنی راپور کې هغه پیښې او واقعیات پرتله کړي چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشری مرستو رسیدل غیزمن کړي دي. اوچا وایي د 2000 نه د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 103 داسې پیښې شوي چې بشری مرستو ته لاسرسی محدود کړي، حال دا چې د 2019 نه د کال په لومړیو دریو میاشتو کې دا ډول پیښې 113 وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ویلي یوازې 9 پیښې په 13 مارچ میاشت کې ثبت شوي چې د ادارې علت په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د محدودیتونو لګول شولی دي. په افغانستان کې د قرنطین او محدودیتونو تر لګول کېدو وروسته د بشري مرستندوی ادارو د کارکوونکو تګ راتګ هم اغیزمن شوی دی. په افغانستان کې ګڼ کسان چې ورځني کارونه کوي شکایت لري چې د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي او د حکومت لخوا هم کومه مرسته نه ده ورسره سوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د درې میاشتنی راپور په حواله د 2020 میلادي کال په جنوري او فبروري میاشت کې هم هغه پیښې زیاتې وې چې د بشري مرستو د رسونې چارې ټکنۍ کړې وې. اوچای علت د مرستندوی ادارو په چارو کې د نورو لاسوهنه او په ځینو ولایتونو کې د درنو ورشتونو لکبله د لارو بندیدل بدلې دي. په ځینو دغو پیښو کې ځینې نفوذ لرونکي کسان افغان او بهرني ځواکونه دخیل بلل سوي چې د بشري مرستو د رسونې د محدودېدو سبب سوي دي. تر دې مخکې هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د محلي چارواکو، زورواکو او نورو بانفوزه کړیو لخوا د بشري مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو جوړولو راپورونه ورکول سوي دي. په افغانستان کې ورځ په ورځ په کورونا وایرس د نویو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکول کېږي او ولسي افغانان غوښتنه لري چې په دې کړکېچن وضعیت کې دي له دوی سره بشري مرستې زیاتې سي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خپرونې پای ته راورسېدو. یوه بله نیم ساعته خبري مجله د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خپرونو تر پای پاتې ده چې فرشته